سلامونه ده سهار شپږ بجې شپږ سفیو لاستانګ زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحه کې مهمه غونډه لکومي ځانګړې پریکړې پرته پایته رسیدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسلو باندې د نظر اتفاق درلود هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ د سالنګ لار چې د یک شمې پورز د درنو او د ورخت له کابله بند شوی و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شو با اختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرونده خبر ورکړ لبلی خوا کورونی رسنوی خبر ورکړي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ځینی مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولې دي د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړسو ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي د خبر له مخې کابینې همداراز پریکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یو اتلس کسیزه ډله په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون وکړي د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په ولسم اوور کې اوټ شول واشنگتن د غزي په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندې شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه د متحدو ایالاتونو د طرحې په مسوده کې چې رويټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکارول تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرح به په امنیت شورا کې رای اخیستو ته وړاندې شي کنه واشنگتن دا طرح وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزائر د امنیت شورا د 15 غړي هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرح ته رای ورکړي او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله جرمني لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نوي بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه حالت تفصیل لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته رسیدلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې داسې غونډې باید دوام وکړي
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو
د نورستان او پارون لویه لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې د واورې د خویدو او د غره د خویدو د پیښو ورستی جزئیات به هم تاسو ته درکړو
شپږ شتنه مؤمن هیوادوالي په شهادت رسولې دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راوستل شوي دي
د روسي د اپوزیشن د وژل شوي مشر الکسی ناوالنی میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه توران کړ
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای خو ولادمیر پوتین هغه سړی وواژه.
د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکې عبد الله ستوری د 30 کلو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شوه.
تروح را باندې باندې ما زړه دې ما جانان دې زمان نه ایمان دې کندهار کو د غزانو سلام کو کندهاریانو
سلام سلام.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی د تای روشن په تخنیکی همکاری باندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالاو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیله من دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکې غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له NHK خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرنۍ غونډه کې د ښځو او بشري حقونو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسف زی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي، ځینې په نرم دریز غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته ده چې د میرمنو حقوقي طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونوزه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
و هم اوریدل چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب غونډه د طالبانو د استازو له ګډون پرته جوړه شوه. سرمنشي انتونی ګوتریش هیله څرګنده کړه چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي. احمد تکل د چارو له شنونکي او د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا د ښاغلي ګوتریش دا ژمنه چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي داسې یو فرصت ګڼل کېدای شي چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې یوه برخه وګرځوي که څنګه؟
د فارمات مسله او د دوام مسله سره د چمن دقیق کاری، اما تجربه دا ثابته کړې ده چې متاسفانه د ملګرو ملتونو فارماتونه او د مذاکراتو شکلونه ډېر دوامدار وي او کله کله دغه دوام د ده باعث ګرځي چې برسیره پر دې چې وخت ځای کېږي او هغه استجالیت د پرابلمونو پکې له منځه ځي. لبل خوانه بل ستونزه دا ده چې د زمان په تیریدو سره نوي لوبغاړي او نوي موقفونه رامنځته کیږي، چې دا په یقیني ډول بیا په مسایلو باندې لغل جملې نه له طالبانو سره د تعامل او د طالبانو نه د غوښتنو چې نړیواله ټولنه لري په هغه کې دا مسله لږ څه ټکنۍ کیږي او ځنډیږي. یعنې دا پروسې اکثرا زمانګیره وي. په دې لحاظ دا فارمات دوام کوي د د پڅنګ د چې یو ډول ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک فعالیتونه به دوام ومومي، اما استجالیت ته پام کې درلودلو سره متاسفانه چې دا مثبت پای نه ده.
ستاسو په نظر طالبانو د دوحې په غونډه کې په نه ګډون سره ګټه وکړه که تاوان وکړو؟
د طالبانو ګډون په یقیني ډول د قضیې د یو اړخ په عنوان په داسې ناستو کې د اهمیت وړ ده. په غیر له هغې کې کله چې طالبان حضور نه لري، لکه چې تاسو نو په دې دوو ورځو کې هم ولیدل، د هغوی خواخوږي لکه روسیا، چین، ایران او دوی معمولا خنډونه ایجادوي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. بنان د طالبانو حضور برسره پر دې چې دوی ته یو پرستیژ ورکوي، دغه په څنګ کې دوی کولی شي مستقیم ډول قضایاو ته ور داخل شي. زما په عقیده د طالبانو ګډون د دوی د موقف په پام کې درلودلو سره د دوی په ګټه وه، په دې معنا چې دوی ثابته کړه چې په خپلو مواقف باندې کلک ولاړ دي او دنیا د ترابولي چې د دوی موقف ته ژور نظر وکړي. په دې اساس په دې غونډه کې نه ګډون زما په عقیده طالبانو ته په ګټه وه، سره له دې چې طالبانو ته یو فرصت ګڼل کېده.
ډېر مننه. او په پای کې ښاغلی ستانکزی، په تیرو دو لسیزو کې مدني ټولنو په افغانستان کې نسبتا ښه وده وکړه. په پرونۍ غونډه کې د مدني ټولنو استازولي هسې چې لازمه وه وشوه، د قناعت وړ وه.
د مدني ټولنو د غړو ګډون د نننۍ زمانې د یو فعال او اکټیف انصر په توګه چې هم په ټولنیزو مسایلو او هم په سیاسي مسایلو کې خپل اغیز لري په یقیني ډول یو بې نتیجې نه ده یا بې پایلې نه ده. مګر زه فکر کوم چې د مدني ټولنې پراخ اکثریت هم باید په پام کې ونیول سي چې او داسې کسان دې غونډو ته راوبلل سي چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړي او په نهایت کې د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو، ملي وحدت او د ځمکې بشپړتیا ته کامل احترام ولري، نه دا چې د معینو آدرسونو او معینو ګټو دپاره د مدني ټولنې تر پوښښ لاندې په داسې غونډو کې ګډون وکړي.
د چارو شنونکي او د پانتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د دوحې د غونډې د ترسره کېدو په ارتباط یې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په نورستان کې د باران او واورې زیات ورخت لامل خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سربېره د اسد آباد او پارون لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په یاد ولایت کې د چارواکي وایي تیره شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلي کې لغره تیږې راښویدلې چې پکې تر 20 پورې کورونه تخریب شوي، 26 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه 4 ټپیان او 2 جسدونه راویستل شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تیر شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتندره کې د نقره په کلي لغره تیږې راښویدلې چې پکې تر 20 پورې کورونه تخریب شوي، 26 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان دي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې 2 جسدونه راویستلي او د نورو د راویستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سری میشتي کارکوونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته د مړو په راویستلو بوخت دي. په نورستان کې د سری میشتي رئیس مولوي نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او لوتي ګود راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا 26 تنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او 4 کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 200 جسدونه راویستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیګو لاندې دي. ساحت علی الله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسیدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خوا د همدې ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي چې په مرکز پارون کې د زیاتې واورې اورښت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او سدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د 2 ورځې نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. 1.5 متر په اندازه کې واور ده او اکثر ساحو کې برف کوچونه راغل دي چې څه مشکلات په لار کې پېښ نه شي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده. انشاءالله زموږ تخنیکي ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي انشاءالله جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو، د ولس د پاره راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکو او مسؤلین ویل 2 ورځې څخه یې په ولایت کې شدید واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځاني او مالی زیانونه اوختي او د لارو بندېدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوي دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واوري خویدنې پیښه کې 3 تنو ته مرګ ژوبلا اوختي ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوي مشر الکسی ناوالنی میرمنې کرملن د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. روسي چارواکو د تیرې اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملن سرسخته منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی. روسي چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیا ناوالنایا چې اوس مال په تبعید کې ده، پرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
یولیا ناوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن ناوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین 3 ورځې مخکې الکسی ناوالنی وواژه.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای، خو ولادیمیر پوتین هغه سړی وواژه.
میرمن ناوالنایا چې له خپلو 2 ماشومانو سره په بهر کې اوسي، 13 جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نوموړی د افراطیت په تور 15 کاله بند محکوم شوی و. ناوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن ناوالنایا وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو غوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملن پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یو آزاد روسیا کې ژوند غواړي. ناوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لدې کتنې وروسته میرمن ناوال نایا ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل دی کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د ناوال نۍ د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوال نایا د پخوانیو څرګندونو یادونه وکړه چې ویلي وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
له خبرونو ور آخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو کندوز د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ له لوړې بیې او له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له خرابوالي شکایت کوي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې وو خصوصي او دولتي مخابراتي شبکې فعالیت کوي خو یوه یې هم خلکو ته ښه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د مکالمې او انټرنیټ نرخ لوړ دی خو کیفیت خورا ټیټ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکي خان محمد هیوادمل آزادۍ رادیو ته وویل
او دلته مخابراتي شرکتونه صحیح کار نه کوي، انټرنیټ ضعیفه ده، خلاله ستونزو سره مخامخ دي. نو دولتي چارواکو نه هیله مند یم سي د دې په دغه عرصه کې توجه وکړي چې تر هغه دغه شبکې صحیح فعاله سي، فعال کې ښه فعالیت وکړي.
د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالمنان وایي په یاد ولایت کې مخابراتي ننګونې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
نو دلته د انټرنیټ شبکې بیخي داسراسای کم ده، نو بیخي ضعیفه ده انټرنیټ، حتی ډېر ضعیفه ده انټرنیټ، بیخي کار نه کوي. دلته امام صاحب ولسوالۍ کې قریو کې هم صحیح کار نه کوي، خوشلغو کې دلته هم صحیح کار نه کوي. نو ضعیفه ده، ضعیفه، ډېر ضعیفه ده. ښه ده، تماس ښه ده، خو انټرنیټ ډېر ضعیفه ده.
د دې ولایت اوسیدونکي انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو او د انټرنیټ کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي عنایت الله نجات آزادۍ رادیو ته وویل
خدمات انټرنیټي از آدرس اعلانات او بروشور فوق العاده
یوازې په بروشورونو او اعلاناتو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خدي، خو په عمل کې د زیات شمیر شبکو انټرنیټي خدمتونه صفر دي. که څوک غواړي یو برنامه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي، د کمزورې انټرنیټ له وجې نشي ډاونلوډ کولی. تمه لرو چارواکي دې ستونزو ته توجه وکړي.
د دې ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله هم د انټرنیټ کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
انټرنیټ بسیار ضعیف است، د نوکای کوم نه مونږ انټرنیټ
دلته انټرنیټ خورا کمزور او بې خوند دی، هیڅ سم او منظم کار نه کوي. بل خو د بهرنیو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې انټرنیټي کڅوړو قیمت هم لوړ دی. ډېر وخت موږ د انټرنیټ کارول لپاره وګرونو او غونډیو ته پورته کیږو تر څو له هیواد بهر له خپلو عزیزانو سره خبرې وکړو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پرون د کرکټ دویمه شلوره لوبه وشوه، دا شلوره لوبه هم د افغانستان ټیم بایلوده. دا چې څنګه یې بایلوده جزئیات به له بختیار سایل واورو.
د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شلوریزو سیالیو په لومړنیو دواړو لوبو کې پرله پسې افغانستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړې هم وګټله. دویمه سیالي د دوشنبې په ورځ د فبروري 15 نیټه د کابل پر وخت ماسپښین 1:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه انتخاب کړه. د سریلانکا لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 188 منډو هدف یې وټاکه. د یاد لوبډلې لپاره سفیر سمر وکرما 150 او انجیلا متیوس 240 نسوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله مرزي 2-2، نوید الحق او فضل الحق فاروقي بیا یو یو وکټ وسوځوله. سیالۍ کې د افغانستان د پهلوونکو توپوهنکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازي ته د قیس احمد پر ځای چارلز ورکړل شوی و خو زازي په صفر وسوځېد. لوبډل مشر ابراهیم ځدران هم په لس پنډو خپله وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپوهنې برخه ناکامه شوه. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 2 منډو په تفاوت وګټله. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړوونکی کریم جنت چې 28 منډې وکړې، محمد نبی بیا په 20 منډو سوځېدلی و. د کوربه لوبډلې په توپ اچوونکو کې انجلا متیوس، فرناندو، هاسرنګ او پټیرانا دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 24 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره شي. د ویل ده چې سریلانکا په یوازنۍ ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزو کندهار ته د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 40 کلو په عمر د زړه د حمله له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم هم کاوه او په نوو زیږیدلو ماشومانو د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. د هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپه دي. تفصیل به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا خوږ د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چاریا سی ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل وشکلن. عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حمله له امله وفات شو. نومړی په 1450 مریض کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلی کې زیږیدلی و. د ابتدایي دیني زده کړو ترڅنګ یې عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوری ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم، د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع، ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ اثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسع حسیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی وو. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاته سوی دی. په کره کتنه کې شله سرلو دی. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کوي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقاله هم راغلي او سب سوي وي.
عبدالله ستوری د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدود شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندۍ ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځینې نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه او خوشبختانه چې د ده له برکت څخه دغه ولسي فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندۍ ساتل سوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې 15 یې لوڼې او 3 یې زامن دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د سالنګ لاره چې د یکشنبې په ورځ د درنو واورو د ورښت له کبله بنده شوې وه، بېګا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د افغانستان د موټرسایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالۍ کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 18 اوور کې آوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندیز شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل موشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه موشت زراعت شی را کړی نه موشت شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستري معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم.
امور مې موس راته وایي چې ته یو معتاد یې، تا څوک خپل لور نه درکوي یا خپل خور نه درکوي. اوس خدا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تاته واده وکړم. تم تر غاړې یا واده دې مې موږ تر غاړې سي، خدا رقم نه کېږي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوډریانو غوندې کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه گما پوڑے موڑے نہ رے ڈوک ڈوک یم نظر ایسی میں دود نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل سوي او دوی هڅه کوي چې د پسرلني کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکښ کم سوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. د نشي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ مینسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړي او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د ژمنې هم اخیستی چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن
خلکو شمنه کړی چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل سوي وه. هغه بزګران چې د طالبان حکومت د کوکنارو د منې د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستي چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ یو بزګر عین الدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي.
په کال کې یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، که نه نو نمایندګان یې خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي. یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزاره یې نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام یې مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیمیلک ډالر و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نه سي او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فرا ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونې ابډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فراه د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کري، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي.
د فراه ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي محمد مهاجر ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 302 جریف ځمکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځ تللې ده. په یوولس ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلې او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یو موشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه موشت زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دې د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دي د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپله ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې له فراه ولایت څخه کډې بار کړي. بزګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشتوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کېنتم شروع کړم زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونږ پوچ کړ، غاخونه دمونږ خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روی دي، ډېر وخت بیا باندې دا یو خزه ګډ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې درې کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینارم بادله ډریور سم ډریور م د لسټیرا گاډی مې چلولو ډمپر پلار مې 400 بس د بچ گاډی کې 400 په ما به بی لګیدلو مال چې راځه دا یو ځلې هغه وکړه ترهی چې څخه لاغه د هغې نه بعد د 400 نه مې پایل وکړه. بعد له هغه نه مرګلو راته ویلې چې 400 کې وهې 400 پسې شاته نسوار واچوه نسوار نشه چې دا د 400 نشه لګه تیزوي نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویلې چې راسه شیشه ووهه شیشه مې ووهله نو د شیشې سره معتاده شوم. یو درې کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده. یو د اعصابو نه ډېر خراب کړی یم، اعصابو تکلیف راته جوړ کړی. یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوی ده. یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنن لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکای داسې یې، بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي. او یا کور نه پیسې وغواړم، اعصاب مې ډېر زر خرابېږي، د اعصابو نه ډېر خراب کړی. پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نه شکوم، هغې نه رادې خوا ګاډی مې راته خرڅ کړو، اوزګاره شوم، شپخانه کې بستر کوم. نو اوس هغه کاروبار هر چیش نه اخلاص کړی هم دې نشي. مونږ دوه ورونه یو، او یو مې پلار ده. هغه پلار او ورور مې وهي، نور که مرګلی پرېږدم پرېږدم، پلار او ورور څخل پرېږدم، اما ورور نه غواړم، پلار نه ورور غواړم. یو سړی چې نشه یې نه یې، نسم ورسره کېناستی، یا وادو ته نسم تلای، مړو ته نسم تلای. خلاصه چې څوک نشه یې یا کوم مجلس کې چې نشه نه یې، هغه مجلس ته تلای نسم. همدې نشه له خطره چې زلته نشه نسم کوی، یا غلطه نشه یې کسان نسته دي. هغه نشه یې کسان چې چیرته ځي، هغوی ته ډېر په بد نظر ګوري خلک، لکه وایي چې دا شیشه یې ده یا دا وروره، شیشه پټ نه کې، غلا نه کې، یا خبرې ته ارزښت نه ورکوي. چې که کومه خبره وکړي مجلس، هغه وایي چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې ده، دا خراب دي. مخکې له نشې نه اعتبار راباندې لرلو، پیسې راکولې، یا چېرته لېږلم، یا کوم کار بچو راته ویلې به، چې نشې باندې مې پایلو که هغې نه رادې خو نه اعتبار یې راباندې کولو، نه به یې چېرته لېږلم، نه به یې چیشي راکول. نو ډېر بد اغېز راباندې وکړه. ترخه خاطره مې چې دی هغه ته یې راوستیم، دې نه به ترخه خاطره بله نه وي. خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسوي چې بیا دا بستر شي. یعنی یو سړی چې په لاس په پښو په هر شي جوړي، هغه سړی په زور ازان در رقم حالت ته رسوي چې هغه شپخانه کې بستر شي، تر هغه چې جوړ شي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تیر کړي. که چېرې مې نشه نه وای کړی، نو پلار مې ډریوارو، زم ډریوارم، نو پلار به مې اوس په کور کې و، او زه به اوس په مزار کې وم، ګاډی به راسره و، ټول کور مسولیت به ما تر غاړې و. مور مې راته وایي چې نشه پرېږده، واده درته کوم، د واده نوبات مې هم ده. او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاد یې، تا ته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي، ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده وکړم. اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تا ته واده وکړم، تم تر غاړې یې او واده دې مونږ تر غاړې سي، خو دا رقم نه کېږي. دې نشه هر څه نه وباسنه.
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین درې کلنې نشې دومره کمزوره کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي، او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد، دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، چټکې لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي، بار بار استعمالي، چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي، نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګان شي، به سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورې کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د میدی هغه کمی دندې چې دی هغه هم مختل کیږي، نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منته راځي یا قبضیت منته راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتون پاچایي یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نه شي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان بیا سست پوسي، موازنه نه شي کنټرولولی، خبرې نه شي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تمن زیری منته راځي چې میډیکل جانډس ورته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شید چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندي کالیا غوندي ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي، او تر دې وروسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاضر صاحب،
دغه دې راغلم. امر وکړئ صاحب،
یو کار در سپارم، کولای شئ؟
ولې نه کمانډان صاحب، په سر او سترګو.
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا کمانډان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډاری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ کمانډان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، لځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده کمانډان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشهیي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده کمانډان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي، د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس کمانډان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه کمانډان صاحب.
زوانا گما پوڑے موڑے نہ لارے ٹوک ٹوک یم لزار رئیس می دود نہ دے واہلا
رازا رازا خواتا می کینا
دود جیبونا والا ٹاوا دلے و غار خو بیا ڈکو نہیں بندی دکمرا پکے پائے داشی جدا خو مار مرامات کی
زب بخیل نیام کپوڑے را سرا وی ترتابو می جار کڑی وی
زوانا ترا ترا بلا بخکاری دروسا میں زمان پا پرا کی نئی لی دلے
اے زوانا ما پاسے گرزا تا دیر اللو یا کیسا دا خوز زب دوم رو ایم چه تازه لی ایران راڑا و لیم پا دی خار کی نابلا دیم لمرای ظلمی دیشی دی زی ترازم
ولی دو دوا دو غرزلا و زیر ندی دار معلوم
ای حیرانه چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمان پوڑه پیدا کری و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم گواله
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده ده تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخو مالا که دمر رو پیام لارم ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم ایلم لس افغانې پیدا کړې بله ربی دې را پورې اور شي کای لرم
زه چې در سره یم پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولاری پوډر را څخه وغواړه.
ریښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدی دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو ته وګوره.
اوهو، دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو ته ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته رابز راشه.
ته ودرېږه چې زه دا قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړو.
سلام علیکم تر جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر علی، بخیر علی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړ مړ یو.
ها، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه ولیدلی؟
دی نه ویل، ایران راغلی دی. بس دا سنډي والی وبوله لکه زه، او زر شپړی راکا چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړی که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت ده. نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تېر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ښه، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
15 سوه.
دا دې 15 دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید. نه خانی کا چې در څخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړي را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ازادي راډیو اترنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
پلی چوک دیکھ چالو نم